د ناروی د کډوالو شورا په افغانستان کې 400 او بیا شزینه کارکونکو درلودي چې ټول اوس په کور ناست دي. یان اګلند وای د دغه شزو لکار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه چې له افغاني دود سره سم یوازې شزې کولای شي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبره طالبان د دوی د بنسټ له فعالیتونو سره بلد دي. دلته په دې اړه د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ته بلنه ورکړې ده. نور میلمانه هم چې کله را سره په خبرونه کې وصل شو تاسو ته به معرفي کړم. اغلی کړوخیل، خبرونه ته شر اغلی، څه فکر کوي چې د طالبانو د ننه دغه خبرې څنګه کیږي چې د طالبانو مشر فرمان صادروي چې نجونې دې پوهنتون ته نه ځي، خو د طالبانو ځین وزیران بیا له نړیوالو مرستندویانو سره داسې خبرې کوي چې دوی له دې پریکړې سره مخالف دي؟
سلام ویا باید ویم چې په دې کې شک نشته چې په د طالبانو په حاکمیت کې څو تنه افراطي شیخان دی چې غوی مطلق د ښځو د محدود کولو او د هغوی د ښوونځیو او د پوهنتون د تک مخالف کسان دي. هغه برداشت چې دوی خپله له اسلام لري، هغه رقم چې دوی فکر کوي چې ښځه د دې حق نه لري او دا باید په کور کې اوسیږي، صرف د کور د کارونو په خاطر باندې. باقی پاتې شو هغه د طالب باقی مشران په دوه دلیله دوی سره موافق نه دي او تشویش لري او ویره لري. لومړی دا خو شاید دوی خپله هم بوس په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، د دوی کورنۍ مثلا بوس مرمنې یا نجونې ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته ځي درس وایي، ځکه چې دوی په خپل فامیل کې دغه تحول راغلی له نورو دنیا څخه زده کړي، که په عربي ملکونو کې دي که په پاکستان کې دي. دو مسله چې دوی ورنه جدا تشویش لري هغه دا ده چې تر اوسه پورې نړیوالو دوی په رسمیت نه دي پېژندلي او د خپل د بقا او د دوام په خاطر دوی واقعا د دې پرېکړې سره جدا مخالف دي. اما چون د دوی دومره خودکامه او دیکتاتوره سیستم دی چې مګر تاسو شاهد یو چې عباس تانکسی په ډېر جدیت باندې وویل چې طالبان او زموږ رهبران نه پیغمبران دي او نه صحابه دي، هغه پرېکړې چې خلاف د شریعت وي دغه منل واجب نه دی، ضرور نه چې هغه موږ یې ومنو. نو زه فکر کوم چې دا یو جرأت وکړه او امیدوار یم چې په دې کې باقي هم دا جرأت وکړي.
اخلي کړوخیل، مننه. د عباس تانکسی هم دا څرګندونې به سره واورو.
دا هر مسلمان حق دی، تاسو علماء کرام ناس دي په غزوه کې او په سفر باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څو صحابه دي یې خو هغه د فارو ته کمانډر کی هغه به شي چې ور بل لري او نور ملګری ته چې ور ته ځان واچوي، ا صحابه یې شراب کې ور ته ځان واچي. کله چې بیرته راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا څه قوم وسه موږ دې سړی کمانډاونه باندې پدې شه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک توای چې دا خصو چې تاسو کارونه کوي کړه دا به تر کابه ته بروي په دې ورته سپځي دي. د دې نه مطلب دا دی چې اوامر چې دي هغه اوامر چې سړي باندې واجب دي چې د شریعت مطابق که د شریعت د خلاف د دې بیا وجوب نشته. سړی کولی شي او ازادي د بیان یوازنۍ ازادي د بیان چې دغه په اسلام کې د بل چې نشته. یو څوک یو عربي یو صحابي په مسجد ابراهیمي کې راځيږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې یو عمر که ته سیخ نه ته به دې نه ځې پڅوکا یا دې دې ټول پڅوکا به دې سیخ تر دې نه نو ازادي چې را دن څو د دنیا کوم واقدار ته څوک خبر کولای شي که هر واقدار ته دا خبر وکړي په هغه سات باندې باندې کې هو باندې وایي هو باندې ته حضرت مرګ باندې ورسي.
اخلي کړوخیل، لکه څنګه چې شاخلی سنګزی دا خبره وکړه چې دا ازادي بیان دی، بیان هم شته او مثال هم ورکړ، نو چې داسې خبرې وي ولی د بیان د ازادي او د شزو د کار او د نجونو د تعلیم مخه خلک نیسي؟ کسان مخکې تاسو یو څه توضیح کړه چې ځینې سختدریزه کسان دي، خو دغه سختدریزه کسان بیا بیرته په همدغو متونو په همدغو روایتونو استدلال کوي چې دوی څنګه اسلام غواړي.
نه چې دوی په داسې روایاتو په ضعیفو په روایاتو باندې استدلال کوي چې هغه اکثریت لپاره قابل دی قبول نه ده، او چرته چې دوی درس ولای، چرته چې دوی ذهنیت سازی شوی دی، چرته چې دوی متاثر دي د ځینو غول لپاره، په دې باندې بیغه نه سي پوسي سي په دې مسالې کې د پردیشا څومره یو خبیثه سیاست د همسایه ملکونو کې نغښته ده. په زمن کې دوی به فکر نه کوم چې په هغه اندازه باسواد او بافهمه کسان وي چې واقعا دوی واقعي اسلام ته مخه کړي. دوی خپل متاثر له خپل هغه منفي دود او رواجونو او هغه فکر او هغه محیط کې چې دوی لوی شوي دي یا دوی په تماس کې دغه نه شدید متاثر دي، نو دې خاطره باید دا موږ درک کړو چې په هغه رقم چې دوی ځان ته عالم وایي او په ځان باندې د علماو نومیښه دي، دا ضرورنه چې دوی واقعا عالمان وي. او یا دوی له هغه متون نه دوی متاثره دي چې باید متاثره نه وای. تاسو ولیدو په هغه کتاب کې چې شیخ حکیم لیکلی دي، څنګه یو هندي عالم دې په ښه شکل استدلال کړی ده، او ورته وایي چې مثلا ته اصل هغه ریفرنس ورکوي چې د کوم چاو له نظرې نه چې هغه متاثر ورکړي، چې حتی ستا برداشت نادرسته ده. نو د دوی هغه برداشت او هغه فهم ډېر په هغه سطحه نه ده چې په هغه واقعي شکل یو حقیقي برداشت ولري. دوی په خپله دنیا کې غرق او په خپل لغه محیطي دودو او رواجونو څخه متاثر کسان دي.
اهلی کړو خیل تاسو دوی خبري وکړي، یو موویل چې د ځینو کسانو برداشت له اسلامي نظام هم داسې دی، او بل دا خبره تاسو وکړه چې ځینې گاونډي په دې کې لاس لري. د گاونډیانو ګټه به څه وي چې دوی افراط ته سوق کوي؟
متاسفانه گاونډي زمونږ همیشه هغه یو خبیثه پالیسی د دومره کاله پلی کړې ده چې فکر کې داسې افراطي ډلې ټپلې وروزي چې هغوی لپاره فقط عقیده او باور مهمتر راته لغه نشتلستي افکارو له خاورې له حبو وطني له هر څه نه ورته باید پورته وي. دومره دوی په سحر او په هغه کې متاثره اوسېږي چې دوی کولی شي دوی په امر باندې جهاد په خپلو ملکونو کې وکړي، په همسایه ملک په کشمیر دي ځایونو کې موجن کوي. او په زمن کې طالبان باید په دې باندې پوه شي چې پاکستان هغه وخت دوی ته د دوست په سترګه کتل او سره مرسته کوله کله چې دوی د افغانستان د پخواني حکومت په وړاندې باندې جنګ کول، ځکه چې هغوی لپاره دا مهم ده چې کابل کې یو باسواده او قوي او په ځان باندې بسیا یو حکومت نه وي، بلکې داسې حکومت وي چې ضعیف وي، محتاج وي، دنیا هم په انزوا ته ولي کې افغانستان او فقط پاکستان یوازنی ادرس دی د هر چا لپاره. که هغه بشري مرستې کېږي ادرس باید پاکستان شي، او که هغه کومه سیاسي پرېکړه او تړون هم کېږي باید پاکستان په دې کې واکدار وي. پاکستان غواړي چې همداسې یو نظام وي چې دوی کنټرول لاندې وي او دوی ته محتاج پاتې شي.
فکر نه کوي که چرته ساسو دا خبره سمه وي، دا به د پاکستان لپاره هم ګرانه تمام شي، ځکه چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه تل دا تشویشونه څرګند کړي دي چې دوی له ترهګرو سره په مشکلاتو کې لاسو ګرېوان دي.
پاکستان کې کومه لوبه سکی دا د پاکستان استخبارات ISI او د غوی فوجي جنرالان دي چې متاسفانه پاکستان لسترو امنیتی ستونزو سره، عمل سیاسی او اقتصادی ستونزو سره کړی. دوی همیشه خارجي پالیسی تعیین کوونکي او لیکونکي دوی دي، خصوصا په منطقه کې. نو دا د جنرالان هغه د هغوی دومره په ځان باندې به تکیه او مغرور دي فکر کولی شي چې هر ډول افراطیات او هر څه کوي دي دوی دا لوبه دوی له کنټرول څخه نشي بهر کېدلی، ځکه دوی مختلف لارې چارې لري په اخر ورځ کې دوی ته محتاج دي، دوی حمایت ته محتاج وي. اما افغانستان همیشه ورته بیلی چې کومه لوبه ستا شروع کړي آخر که باید دی لوبه اور به سالمن ته رسیږي، او امیدواره ما چې دوی دا په دې باندې پوښوي او TTP چې بدون شک دوی په ایجادولو کې دوی رول درلود، څنګه د افغانستان کې د د حکومت ضد ډلو ټپلو سره همکاره پاتې شي. اما نن ځینې کسان شته په TTP کې چې نور زیات فرمایش د پاکستان نشي منلی، او دوی هم د اوسني حاکمیت د طالبان څخه متاثر شوي او فکر کوي چې دوی هم کولی شي چې مخته ولاړ شي. نو هغه څه چې دوی کړلي انشاءالله دوی به هم وریږي.
مننه ازادي په څپو کې پروګرام د احمد شبریم ستاسو کوربه په دې خبرونه کې مومل مانه دي شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتون کې صدیق منصور انصاری د ټلیفون لاله را سره وصل شو. دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په مستقیم ډول کتل شي. لوي خبرته ورسته بحث ته دوام ورکړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
اخلي کړخیل ک ستاسو هم دی باست چې مخکې تر دې اعلان مو وکړ چې پاکستانی جنرالان ستاسو لیدا سره سم خپل بهرنی سیاست چلوي په سیمه او په منطقه کې. وروستی راپورونو ته کو ګورو د پاکستان اقتصادي وضعیت خراب دی. سره لدی چې تازه د سیلاب ځپلو لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې دي، خو کوم راپور چې پرون ما ولوست په هغه کې لیکلي دي چې د شاوخوا لس میلیارد ډالر د پاکستان درد نه دوا کوي. ممکن په موقتی ډول باندې د پاکستانی روپیو ارزښت د ډالر په مقابل کې وساتي، خو دا لږ پیسې دي او بل دا پیسې چې تر څو پورې پاکستان ته رسیږي هم یو څه وخت غواړي، لکه څنګه چې یو وخت له افغانستان سره د جمهوریت تر سقوط مخکې چې هغه وخت تاسو په ولسی جرګه کې وي او فکر کوم که په کاناډا کې مو سفیر وي، په هغه وخت کې چې له افغانستان سره سباندې دیارلس میلیارد ډالر مرستې وشوي، ډېرې مرستې د نظام تر سقوط پورې له افغانستان ته نه وي سپارل شوي. په دغسې خراب اقتصادي وضعیت کې که له تاسو دا پوښتنه وکم، آیا نظامیان کولی شته چې بهرنی سیاست د پاکستان مخ ته یوسي؟
متاسفانه پاکستان هغه ډیر ارزان ترین سرمایه گذاری د همدغه د ذهنیتونو بدلول، همدغه سه مدرسې لکه د حقانیه مدرسه او د انور مدرسې دي چې هغوی خپل کار کړی دی. اوس دوی خپل داسې کسان روزلي چې هغوی خپل یو دردسر د افغانستان ته دی او دوی کولای شي چې په مفت مشورو باندې دا سیاست نن تاسو نه دا محمد بدی وګوري د څه کوي. ای واقعا دی په یو مملکت کې د لوړو زده کړو یو وزیر هم دا شانته وي؟ ای فکر کوي په د شیخ حکیم غوندې یو کس کولای شي د یو مملکت قضي او قضات وسیږي؟ نو زما یا خالد حنفي دوی داسې کسان د مملکت ته روزلي دي او ذهنیت ورکړی چې نور دوی ضرورت نه لري چې په دې باندې کوم نور سرمایه گذاری وکړي. دوی خپل یو ستر ګواښ ته، دوی خپل د طالبانو حاکمیت یو ستر ګواښ دی. ملت خو در بدر کړ، نو دا د خپل د طالبانو د دوام او د حاکمیت لپاره دوی هغه ده. ستاسو د ښاغلي ستانکزي هغه خبرې او هغه احساسات او هغه وګوري چې څومره دی په خپل عصباني دی چې دوی په خپل چې دوی د ټیم د ورته حوصله نه کوي. تاسو نو فکر وکړئ چې نور بلات به د کس لپاره څنګه حوصله ولري.
مننه. شاغلی انصاری، صدیق منصور انصاری هم را سره وصل شو د ټلیفون لاله لري. انصاری سپ خبرونه ته شرغلی ک دا خبره که څه هم اغلی کړو خیل و چېړل، خو کله تاسو یې پښتنه وکم د طالبانو یو مهم مشر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی چې دا خبره کوي چې هغه عوامر په سړی واجب دي چې د شریعت مطابق وي، خو که چېرته د شریعت مطابق نه وي هغه د هغه وجوب نشته. څه فکر کوي چې آیا دا د طالبانو دننه د اختلافاتو څرګندونه کوي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیبر سپتاس غلی کلو خیل ملبانو همکارانو طول و معزز آوریدون کتا سلام علیکم و رحمت الله. لومړی خو د بهرنیو چارو وزارت مخکې ته پرونی برید په اړه د افغانستان د ولس د افغانستان ولسي سیاسي جرګې او مدني بنسټونو له ادرسه له ټولو افغانانو سره د خواشینۍ مراتب شریکو، شهیدانو ته جنت الفردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غواړو. د ستر جنایتو چې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره شو، هغه د شهیدانو په نوې چې لاروي پکې و، عام خلک هم پکې و، ځینې د حکومتي ادارو کارکوونکي، دغه سې زخمیان دا ډېر خواشینونکي وو او د افغانستان د دښمنانو کاری بولو. هغه څه چې ښاغلي ستانکزي پرې بحث وکړو دا د سری بحثونه یو برخه ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت نه تر اوسه د هغه د ارشادات او نبی پیغمبر علیه السلام فرمایي سری حدیث شریف دی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. زه فکر کوم چې ښاغلی ستانزي د دغه حدیث شریف تفسیر کړی ده. امام ابن باز په فتواو کې په نورو فتواو کې په دې برخه کې ډیر شرح ورکړل شوی د مور او پلار حکم په اولاد لازم او واجب دی دغه چې د شرعي امیر او د مشر مگر هغه احکام چې د الهي احکامو سره په ټکر کې راځي د شرعي پیغمبري احکامو سره په ټکر کې راځي بیا علما فرمایي او په فتواو کې دي چې راغې حکم منل واجب نه دی. یالته به بیا تاسو د الٰه العالمین چې د ټول کائنات واکدار دی لازم فرمان ته مراجعه کوي چې هلته صراحت موجود وي یا د پیغمبر علیه السلام ارشادات ته به مراجعه کوي. نو دا دینه څوک سترګې نه شي پټولی نه حکومتي مسؤلین او مشران او نه هم نور.
نو سوال وبخشه انصاری صاحب محترم سوال هم دادی چې نو ول سترګې ترې پټیش
نو دلته اوس مسائل دي. یعنی په دې فتواو کې که سړی ډیر شي او دقیقه او ژوره مطالعه علما یې لري شیوخ او مشران یې لري تر دې پورې ویل شوي که مور او پلار چاته په نورو امورو کې حکم کوي منل یې واجب دي. مګر که ووایي چې مونځ مه کوه مسجد ته مه ځه نیک کار مه کوه صدقه مه کوه په دې مسایلو کې بیا د هغې حکم نامنظور دی او نه منل کېږي. دغه چې امیر یا دغه چې دی هم همداسې د هغه مسایل چې د خالق د احکامو سره په ټکر کې وي. حتی د پیغمبر علیه السلام په وخت کې د خندق په جګړه کې د اسلام د تاریخ یوه ډېره ژوره کیسه ده چې کله د خندق جګړې ته د پیغمبر علیه السلام په مشرۍ مسلمانانو چمتووالی نیو دلته پیغمبر علیه السلام یو طرح وړاندې کړه د جګړې د نقشې او پروګرام په اړه. نو دغلته یو صحابي ترې پوښتنه وکړه په ډېر احترام سره چې پیغمبره دا الهي وحی ده او که ستاسې نظر دی. هغه ورته وفرمایل چې دا زما نظر دی. نو هغه صحابي وویل چې ستاسې نظر وي نو زه بیا په دې کې د دې یا مخالفت کوم یا په دغه کې بل طرح لرم. هغه خو ورته وویل چې خپل طرح وړاندې کړه. کله چې دغه صحابي خپل طرح وړاندې کوي پیغمبر علیه السلام او ټول صحابه کرام دغه صحابي طرح مني او هغه عمل کوي. دغه ډیر مثالونه موږ او تاسو لرو حتی د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په وخت کې په نورو کې. نو زمونږ د ټول عالم اسلام د مسلمانانو خواهش او هیله او خصوصا د مستضعف افغانانو هیله دا ده چې په هغو مسایلو باید کار وشي چې هغه د الٰه العالمین د فرامینو مطابق وي د اسلامي شریعت په نصوصو کې درج وي او هغه څه وشي چې د افغانانو د مسلمانانو او د دې ټولنې د پرمختګونو د فلاح بقا او د عزت د خوندیتابع سبب کېږي. هغې کې هیڅوک هم څه نشي ویلی. ځینې هغه مسایل چې ستونزې جوړولی شي هم د اسلام په وړاندې په نړیواله کچه ستونزې جوړوي هم په کور دننه مختلف رنګه فقر د افغانستان په ملت تحمیلولی شي. د هغه څه مسایلو نه خو دلته هم الهي احکام شته چې لازل خدای جل جلاله ثنو په صراحت حکم کوي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه د خپل رب لارې ته بلنه وکړه په حکمت او موعظه حسنه سره. مونږ وایو د اسلامي نظام یا د حکومتونو یا د چارواکو که هغه په ټیټه رتبه وي که په لوړه رتبه هر حکم چې کوي هلته باید د اسلام اساساتو
انصاري صاحب محترم دا اوسنۍ دنیا ډیره په سرعت روانه ده. دغه شیبه چې د ازاریب چپو کې پروګرام روان دی او تقریبا له خبرونو سره 15 دقیقې تیر شوې دي. دغه پروګرام په ترس کې هم په میلیارډونو ډالر د بانکونو للارې شکته پورته شوې دي او د میلیارډونو ډالرو قراردادونه شوې دي. دا دنیا ډیره تیزه ده، ډیره ګړندۍ ده. که چیرته موږ په ډیرو وړو منل شویو مسایلو کې دې بحثونو ته راګرځو چې ابن باز څه ویلي دي او یا فرضاً اصلي فتوا څه ده، فکر نه کوي چې ستونزې به مو پسې زیاتې شي او ستونزې به مو کمیشه نه؟
دا دا مسائل دا چې چې دا د ژوند سره تړلي مسائل او موضوعات دي. د ابن باز خبره کوو دا فتوا دا د ولونه تر لویو مسائلو پورې دا موضوعات د دغه ول دی. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف اشاره مسلمانانو ته ویلي اسلام یو پراخ دین دی چې د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه تر ننه پورې هیڅ دا چیلنج کړی نه دی. نو قرآن عظیم شان د شپږ شپږ آیاتونو له جملې 1500 تر 1600 د احکامو آیاتونه دي چې فرایض دي د لمانځه، زکات، حج او د روزي او نور او د فقه معاملاتو. دا نور 1600 آیاتونه چې دي دا د علم دي، د ترقی دي، د پرمختګ دي، د حدید او د وسپنې دي چې لا زال خدای جلاله شنو فرمایي چې موږ وسپنه نازل کړي چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره منافع پراته دي. زکه د قران عظیم شان شیخ جان توایم، که د حدیث شیخ جان توایم، که د دین عالم وایم، که د سان زبد دي ته دا پیدا کړه چې په دې وسپنه کې کم قوتونه دي او کم منافع دي د بشریت او د انسانانو د پرمختګ لپاره، چې دا غي په اساس ماته خدای پاک اشرف المخلوقات ویلي، دا غي په اساس ماته زه خدای پاک په زمکه ته خلیفہ را لګلم، ماته په ملک او جنیات او په ټول مخلوقات شرف راکړي، ماته کرامت راکړه او په ډیر اعزاز سره فرمایلی چې ولاقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره موږ بنی آدم ته کرامت ورکړه. زه باید د سیرو فی الارض نه چې قران عظیم شان حکم کوي لکه د مانځه دا او داسه دا چې تاسو په ځمکه کې وګرځئ، د څه لپاره وګرځئ؟ چې تاسو زده کړئ، چې تاسو وګورئ.
ماننه انصاری صاحب، ماننه ماننه.
او دلته د پښتنو نام دا چې ته امکانات مون برابر اولای چې مون په دې مأمور یو د دنیا به جوړو، د دنیا د خلکو لپاره د اسایي سہولتونو د فلاح د بقا د غوی د عزت د خوندي ساتنې دا یوازې مونږ د مونږ او د اوداسه او د جماعت لپاره نه یو پیدا شو.
مننه انصاری صاحب، هم دغه موضوع تر ازم د اغلی کډوخیل نظر به وخلم. اغلی کډوخیل، د 55 اسلامي هیوادونو سازمان، د اسلامي همکاریو د سازمان په اعلامیه کې راځي چې د نجونو مکتب په اسلامي اصولو کې مخنیوي ناروا دی او د ښځو نجونو د کار ممانعت هم ناروا دی. نو څنګه د افغانستان چې ټوله دینی عالمانو واک په لاس کې دی، څنګه دوی له دې سره مخالفت کوي؟ یو نیم کس لکه عباس تانکزی پیدا کیږي چې علني خپل خبره اعلان کړي او دا نور غلي دي، او یا د اسلامي هیوادونو دا و پنځو سیوادونه په بل خواروان دی او ناسم دی او افغانان په سم خواروان دی.
دا ملکونه دی او ایستي ملکونه چې دی دی آزاد ملکونه دی، دی مسولانه برخورد کوي مسائل سره، د احساس مسؤلیت وکړي چې کوم څه چې په افغانستان کې دی د شریعت او د اسلام په نوم باندې کومه جفا او خیانت چې دی ملک سره روان دی، دغه په دې جلسه کې وښودله چې تاسو کوم کړنه کوي دا د اسلام او شریعت سره هیڅ نوع ارتباط نه لري. نو دې خاطره د اسلامي ملکونو دوی نه غوښتنه کوي چې مکاتب هم خلاص کړي او مانع د کار هم د ښځو مه کېږئ. نو هغوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړه په هستې یو مسلمان مملکت، ځکه چې دوی طالبان د اسلام بدنامولو په حادثه کې دا د افغانستان لپاره یو د بخښنه غواړم، نه د افغانستان بلکې اسلام ته صدمه رسولې. پاتې شو ستاسو چې په افغانستان کې آلمان دی، که واقعا آلمان وي آلمان دا رقم ده، آیا په اسلام کې راغلی دا اسلام آیا داسې دین دی چې مطلق د ښځو د حقوقو د ازادیانو د مشروع حقونو مخالف دی؟ آیا داسې کوم حکم راغلی په قرآن کې چې صرف نارینه ته خطاب شوی خصو نه شوی؟ صرف د عالم څوک دی چې د ټول شرایطو یا حق او حقوق او مسؤلیت صرف نارینه ته متوجه ده؟ دا په کوم آیت کې راغلی دی چې ښځې هغه نه استثنا دي؟
نه وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده، یعنی داسې واړه موضوعات، واړه په دې معنی باندې چې علني ښکاره بیان شوي موضوعات لکه د نجونو تعلیم، دا واضح دی په ټول اسلامي هیوادونو کې تعلیم روان دی او پخوا هم تعلیم کېده، او حتی د صدر اسلام په وخت کې هم چې له میرمنو کې کوم آیتونه احادیث روایت شوی دي نو غوی خو تعلیم کړی و سید احادیث روایت ولو حتی ځینې لیکوالی لري په هغه وخت کې نو دا یعنی پدې کې هغه نشته لیکن سوال پدې کې په دغه شی بدیهی موضوعات باندې یا علنی موضوعات باندې بحثونه څه معنی یعنی په افغانستان کې ولې دا موضوع د بحث وړ وي دا سوال مهم دی
ځکه دا مشکل دا ده چې دوی خو اول دوی خپل دومره ستونزې ځان ته جوړ کړي چې اوس دوی ټولولای نشي ځکه چې اول دا دومره کسان چې دوی په نوم د اسلام او د ښځو د مشروع حقونو په ازادي په خلاف جنګول دي نن هغه جنګلو ته څه وایي چې ولې مو تاسو جنګولی نو دوی خو خپله دوی خپله کړنې دي دوی هغه خپله هغه ذهنیت ورکول د خپله جنګلۍ لپاره دوی په غسونو تیزي دي نن ما هغه طالب ورته وایي چې ښه چې دومره تا لپاره دا مکتب مشروع او صحیح کارو نو زه دې ولې پکې پرې زخمي کړم زه دې ولې پرې شهید کړم زه دې ولې پرې معلوله کړم دا یوه ستونزه ده تاسو وایئ چې ولې دوی چوپ دي آرام دي ځکه چې دلته یا دوی جوندي له تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندل شوي دوی خپله په یو نامطلوبه حالت کې دي او په دوی باندې اقتصادي فشارونه او ستونزه دي خلکو هم ډېر زیات دي دوی له دې نه ویره لري چې که دوی په داخل کې یو څه حرکتونه شروع شي مبادا چې ټول بین له ان دوی د خپل د بقا او د دوام لپاره یو رقم زما په نظر باندې چوپ
پاتې شي فکر کوي چې
مثلا علني نشي کولای
او بخشي یعنی فکر کوي که هم دغه چوپ هم د سپات شي د وضعیت دغه سي دوام کولای شي
کاملا ان دا هم یو بل خطر ده چې باید یو وقن لاس په کار شي هم دغه افراطي کسان باید جدا لګواک د ګوښه کې ځکه چې دا زما په نظر صرف دلته د افغان مېرمن خبر نه ده دوی یو ستر جنایت له افغانستان سره شروع کړی ده د ښځو حذفول د ښځو د پرمختګ باندې کېدل د افغانستان د پرمختګ باندې کېدل دي هر څوک چې د افغانستان د پرمختګ معنی شي هر څوک چې د افغانستان په ځان بس کېدلو معنی شي هغه یو خپل یو خاین باید وګڼل شي دا څه روان دي
دا هم بیرته د افغانستان حتی امنیتي وضعیت تکرار شو دغه اوس هم د افغانۍ ثبات د بهرنیو د مرستو نتیجه ده چې کله 10 میلیونه کله 30 میلیونه ډالر کابل ته انتقالیږي د بشري مرستو او بلورته خپل طالبان د دوی یو شمېر مشران د رسمیت پیژندلو په اهمیت پوه شوې دي ځکه چې په تکرار ازادي رډو ته هم ویل دي چې دوی هڅه کوي او غواړي چې په رسمیت پیژندل شي او نړیوال باید دوی په رسمیت پیژني لیکن دغه ګامونو ته چې ګورو روس پورس دوی د رسمیت پیژندلو له مسیره یو ګام شاته اخلي تازه خبر لرو چې حتی د سپورت په دګر کې تاکل شوی و چې د مارچ په میاشت کې استرالیا د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ورځنی لوبي وکړي هغه لغوه کړی دی بل لورته په د مارچ په میاشت کې په دې هم خبري کوي چې افغانستان ته د کرکټ په برخه کې چې د کرکټ نړیوال شورا کومې پیسې ورکوي هغه ورکی کور نه کی یعنی دغه مرستي او دغه که په افغانستان باندې خدای مکړه بند شي د افغانانو وضعیت په څرنګ شي انصاری صاحب که ستاسو نظر واخل لانساری سب او بار او ساو سر مهربانی مهربانی
د افغان د بیچاره ولس دغه جګړه خپل حالت دقیق پاملرنه ترحم ته او خدمتونو ته اړتیا لري که په کور د نن افغانان دي که د چارواکو په نوم دي که د امیرالمؤمنین په نوم دی که د کابینې وزیرانو والیانو په نوم دي او که عام خلک دي او که بهر میشت دي افغانان دي که دوی پخواني چارواکي وو که اوسني وي که د دې ملت او دې خاورې په حالت موږ ژور ترحم ونه کړو موږ ته له رحمې ونه لرو موږ د دې فقیرو خلکو د ځمکې نه د راپورته کولو جدي اراده ونه کړو یو بل ته لاس ورنه کړو تر دمه نه لاس وانه کړو زه فکر کوم چې دا روان وضعیت به په ډېرو شدیدو بحرانونو بدل شي موږ نږدې نیمه پېړۍ فقر دربدلي تباهي بربادي د امپراتوریو او د وارساو ناټو تګ راتګ او بمباري او تر بمونو مور تجربه شو را باندې امتحان شو نور فکر کوم چې دا به چاره ملت باید معاف شي رحم ور باندې وشي او دغه خنوي انقلابو په دغه امیش ترکیز کومه په هر بحث کې په دې ترتیب کوم چې مخنالي انقلابو په نور مونږ باید د خپل افکار ترقیاتي انقلابونو په طرف سوق او رهبری کو، که فکری انقلاب وي، که فرهنګي انقلاب وي، که علمي انقلاب وي، که صنعتي او تولیدي انقلاب وي. دا اوس چې زه کوم دین استاذ سره غږیږم، دغه موږ د مختلفو افکارو د مختلفو اقوامو خلک راټول کړي ناست یو، په دې فکر کوو چې دغه ولس هم څنګه د مالي ډوډۍ خاوند شي، څنګه د فقر نه ووځي، څنګه د کار او د تعلیم او د تحصیل خاوند شي، که هغه حرفوي زده کړې دي، که دیني زده کړې دي، که دنیایي او ساینسي او عصري زده کړې دي. دا ټولې که څوک عالم او د دین عالم دی، هغه باید په دې پوه شي چې دا ټولې زموږ د دین د ترقۍ سبب ګرځي او دا د الهي احکامو په اساس دي، د محمدي ارشاداتو په اساس دي. الکاسب حبیب الله پیغمبر علیه السلام فرمایلی او په دې برخه کې نور دی. او که زمونږ استاد اقتصاد ترقی کوي، کمکرن او مالداری ترقی کوي، تاسو وګورئ هغه د انسان د خلقت نه وروسته چې خدای پاک فرمایي چې علم آدم الاسماء كلها، او الله پاک آدم علیه السلام ته ټول هغه اسماء ور وښودل. هغه اسماء څه وو؟ هغه اسماء د دې ځمکې د ترقی مسایل وو. علما فرمایي چې دا ممکن بیل و، دا ممکن کلنګ و، دا ممکن ترخز و، دا د نجارۍ وسایل و، دا د کرمې و، دا د صنعت او د نورو نورو شیان و. او هغه حضرت آدم علیه السلام چې مونږ ټول ایمان لرو چې زموږ اولین بابا او ټول بشریت د هغه اولاده ده، نه یوازې په مسلمان بلکې په ټول بشریت د ترحم وظیفه او فریضه وجیبه زموږ ده چې مونږ خدمت وکړو، مونږ د فخر بدبختۍ او تباهۍ نه
فکر
کوو چې مونږ په کور دننه د افغاني اخوت په اساس جدي همکاریو ته اړتیا لرو. په ټوله نړۍ کې بیا د بشري اخوت فلسفې ته باید کار وکړو. ټول بشریت ته د جنګ جګړو په ځای د سولې، د ارامۍ او د صلاح او د بقا
یو دو اوریدونکو په فیسبوک هم خپل نظر را سره شریک کړی دی. د ازادي رادیو د ویب سایټ مسول حسیب تلاش نه به واورو چې تلاش سب یو دوه تبصری د اوریدونکو کله نور اوریدونکو
سره شریک کړی. تاسو ته اوریدونکو ته زمونږ دوه مخاطبونو تبصری کړی دی. امین یوسفزی لیکلی د عباس تانگزی خبرې چې کړی دی باید عمل کې وخی، که چیرې عباس تانگزی جدی وي نو یاد د نجونو خوندي دروازې پرانستل شي او یاد د دې ډلې څخه استعفا ورکړي. بل اوریدونکي لیکلی دی چې رحمت صافی په نوم باندې سلام، افغانانو ته یووالی پکار دی، که افغانان یووالی ونه کړي نو حالات به بیا بل طرف ته روان شي. ګاونډیان که نه غواړي نو نړیوال ترې هم خبر دی چې ګاونډیان څه غواړي، او که نړیوال کوم غیر عادلانه دی په دې هم هغه نړیوال خبر دی، او کوم افغانان چې په جنگ کې داخل نه دي هغوی ترې خبر دی. هو د دې حالاتو چې څوک خبر وي د هغوی هم آواز څوک نه اوري. دوی تبصری کړی دی، نور تبصری هم د راتلو کال کې دي، تاسو سره بیا اوریدونکو سره به شریک.
مننه تلار صاحب، مننه. په خبرونه کې مو دریم میلما پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین معارج هم ملګری شو. تاسو ته خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ، او د ازادي رادیو په ویب سایټ ازادي رادیو ډاٹ کام کې د رادیو او انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. مارچ صاحب خبرونه ته شرغلی د اوریدونکو هم د پښتنه کله تاسو سره شریکه کړم چې ځینې کسان لکه عباس څنګه چې دا خبرې کوي، څنګه دوی عملا ګام نه شخصته.
مننه زم تاسو ته تخنیکي همکاران ته بس کنه منو ته اوریدونکو سلامونه احترامات باندې کوم. ګوره یو دا عمومي بدمنګ وایو چې افغانان نه یوازې افغانان، نړیوال هم د مطابق د نړیوال اصولو خصوصا اعلانیه د حقوق بشر 1947 کال دا غواړي هغه په دنیا کې چې هغه حقوق بشر ترسیږي، دا خپل اعلانیه تقریبا قطعنامه کې درس مادي لري. دا ټول د بشر حقوق او قطعنامې یا نړیوال اصول قوانین چې جوړیږي هغه د ټولو نړۍ د ټول تقریبا 190 هیوادو عرف عادات او مذاهب او ادیان په نظر کې نیسي، یعنی ټکر نه واقع کیږي. ولو که دا مشهور د ملګرو ملتونو سازمان د 1948 ماده ده، د کې یو هم داسې نه خلاف د کوم مذهب، خلاف د کوم رنګ او کلتوري. نو بینان اوغوی هم خواری افغانان هم خواری دا چی اوس منگا دیز طالبان اسلامی امارت اگا کرنه که چی اگا تقریرن پا و پنزوس اسلامی هوادو که هم نتر سرکی دا اگو چی پندره که تزبیچه و پنزوس هوادو ندی چی دوی سیاسی رژیم اسلامی دا و زعیم مسلمان دا پا دی اصل من دی نو دینا والاوا چی دا مشروعیت کورنه و بحرنه نلری و دا احکام چی که و فرمان صادری او د ټوپک په زور ته د کی دا به بل باسته اما څنګه چې دا دو سوال پوښتنه کړي وا چارواکه چې کله په خپل وای چې دا کار ول نه کیږي باید وسی دا معنا دا لري چې دلته بل څو د درمګړی کاسته چې هغه هدایت ورکړي کو چارواکه وای چې زه کوم په دې نیټه اوس ګوره ویان د طالبانو زبلا مجاهد هم ورته خبره کوي تور از مخکې د ناروی او استاذ راغلی و کډوال چارو وزیر د اقتصاد وزیر او د طالبان ویان درې وړغه تجمنه ورکړي ورته وی نه ویل چې موږ دا کار مونږ کوله د چارواکي پیسې باندې حاکم پیسې باندې او نظام او دولت پیسې باندې باندې ورته ویل چې موږ بیا کوو وادي په وادو باندې دنیا نه خو دي دا یو مسله دوم چې ته وایې چې بل څوک وکی عمل نه تر نسی کولای یا د وس نه رسی به د نظام چارواکي څنګه نو بنا اندام د سکاري دا سیاسي موضوع ده له بهر نه ورته دیکته سوې ده ورته ویل سوي چې دا کار مه کوئ تاسې کیدای شي دې لاندې دې د مسلې کې نور موخې موجودې بعضو د نړیوالو ګټو سیاستو ته پلمې جوړې چې تر هغه چې د هغوی لاسوهنې ته یا د هغوی برنامې ته ذهني و عیني شرایط مسایل چې او لار ورته هواره سي لکه پخوا بخنه وان د اسامه بن لادن مسله وه چاده و شام سوالت یا وقت که وای طالبان و گفته سو سام بلادن تو وای ستا سی موقت وقت پاره دی من مال وقت پاره چیر لارسی و نسو الله بابر راغه طالبان تویلی چه نا دا پرنه چه لارسی یعنی پروگرام و ترگه سیاغه دا عملی سا پا دی یو چوکتم و ماده دی منشور ملل متر پینزم فصل امنیت شورا فیصله و کرله و نرهوار اغلا افغانستان
مانن انساری سب آخه و بخشی مارد سب بله
اواره کې دا دریم فصل د دوه تړوس د لاسکړه چې موقته اداره برازي پراس کې به دریم کسي چې طالبانو ته نړیوالو ته ملل د افغانستان د منلو واړي تر اوسه پورې کېده چې اوکران په مسله کې دا مسله زندلې نو دې ته به سره وراول دي په لوی لاس چې زمينه بل ته مساعدي یو د
خبره په دې کې ده لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه حتی د اسامه ابن لادن خبره چې توضیح کړه یعنی که چېرته همدغه حقیقت ولري ولې طالبان علني په یوه اعلامیه کې نه بیانوي حتی په هغه وخت کې چې ایمنه زواهری ووژل شو ولې دوی په یوه اعلامیه کې دا خبره نه یادوله یعنی دلته هم بیا بیرته له اوازو بیرته سوالونه رامنځته کېږي سوالونه ایجادی شي اغلی کړوخیل بله
دان جواب وایم چې تاسو په اجازه نه لري یعنی پروژه دوی کې اجازه درلوده دی خپل کابینه رسمي اعلان کړی وای اساسي قانون جو کړ نظام ته به کار کړی او معیاري استاندارد ته متاسف په همدغه سی او پروژه ده چې تایمې سوې ده دې ته ملت منتظر ده ستاسو دا پروژه به بدل لري کېږي اساسي بنیادي او معیاري استاندارد حکومت برازي
اغلی کړوخیل څه فکر کوي مارج صاحب خو دغه سی نظر درلود تاسو څه فکر کوي چې وضعیت په کوم خوا روان دی د خبرونې وروستیو ته هم ورو ورو ورنږدې کېږو
که طالبان که پروژه وي او که واقعیت وي باید ووایم چې دا درې څلوېښت څلور څلوېښت کاله هغه منبع د فتوا او د جهاد هغه پلان د افغانستان د ننګولو په افغانستان کې د نظامونو چپا کولو هغه له یوې مرجع نه کیږي چې هغه پاکستان آیس آی او استخبارات پاکستان دی دوی متاسفانه که پخوانی جهادي ګروپونه مو هغوی ته فقط د جګړې مهارتونه ورښودلي و د تخریب مهارتونه ورښودلي و اما کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت چپه کیږي دوی حتی نشي کولی چې کابل مدیریت کړي او کابل په څو ډلو ټپلو تقسیم شو چې په کابل کې پنځه اتیا زره نه تر یو لک نفره بې ګناه ولس په شهادت ورسېده او کابل بنیادي وران کړ د هماغه جهادي ډلې وې چې آیات و حدیث په ویلې او په راس کې هغه کسانو چې په مصر کې ماته درسونه دوی ویلي اما چون دوی د تجربه د حکومتداري نه درلودله، هیڅ نو هغه برنامه د افغانستان د رغونې، د اقتصادي پیاوړتیا، د تعلیم د پرمختګ نه درلوده. نتیجه یې موږ تاسو په یاد او موږ ټول په یاد چې په کابل کې څه رقم محشر و. راځو اوس طالبان ته هین شی ښودل شوي، طالب ته نوې تخنیکونه د امنیتي ښودل شوي و، د چریکي جنګونه ښودل شوي و، انتحار فرهنګ په افغانستان کې رایج سو متاسفانه. اما طالب ته مدرن حکومتداری نه ده ښودلې چې حکومتونه، ځکه چې پاکستان نه غوښتل. ګورې تاسې دغه په کومه کړنه باندې چې د پاکستان د پخواني سفیر بیان له الجزیرې سره تاسو وانه اورېده چې هغه په یو شک باندې تایید کوي چې ګویا طالبان خو په ضد راغلي دي او دوی به نور مفراطي حرکتونه وکړي که دنیا دوی سره معامله ونکړي، دنیا دوی سره معامله وکړي او دوی د په رسمیت وپېژنل شي. یعنی ګویا دوی د ټولو خبرو هم تایید کوي، اما پس دا هغه استدلال کوي او توجیه کوي چې ولې طالبان دومره افراطي. آیا که طالب خپل حاکم واکمن عادل او مسلمان حاکم کړي، آیا دوی باید ولس دومره باید شکنجه کړي دې لپاره چې بین المللي ټولنه وپېژني؟ بین المللي ټولنه خو دوی په ښو کړنو باندې وپېژني، نه دا چې افغان مېرمنې مطلق د حیوان په شکل سره برخورد وکړي او انسان تلقي نه شي. ځکه چې ماړو به وویلې چې په کومه یاد راغلی ده په قرآن کې چې صرف نارینه د هغه لپاره مسؤول ګڼلی ده او یا هغه امتیاز ورته ورکول شوي. همیشه داسې احکام راغلی چې
مننه. وبخښه، یو اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې را سره دی، د لپاره چې دوی انتظار پاتې نشي او په نړیوال ټلیفون یې زنګ وهلی دی. دا نور ټلیفونونه مو د واټساپ له لارې مصروفه دي. له لارې مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
السلام علیکم اجو توخیم د زابل ولایت شرجیل ولسوالی ستاسو دایمي همکار کوم. متاسفانه ستاسو رادیو مشکلات فيه شو د ډیر وخت سره د تنه د نیولې.
مهرباني توخیسه.
زما د نړی اسلامي امارت هیڅ کله داسې حکم نه کوي چې موږ د تعلیم مخالف یو یا بشه د تعلیم نه کوي یا بداشه دی و موسساتو که کار نکوی دا میلمانه او تاسی طول پر یو طرف رغیزی تا دا طرح ولی دا سی تاسی نبیانوی سی دی پر طرز العمل باندی مخالب تی پر اغا مشوره کوی نو طول دا لزانه مکتیان جو کری دی او کرو خیل سر خودی خیل زانه دا خمکتی جو کری دا نو دا زمور دا نظر دا سی تاسی باسی دا سی او آیاس سی دی پر تگلار او پر کرنلار باندی مخالبت کوی دا چې نو وایي چې موږ د تعلیم مخالف یو. نو که اسلامي هیوادونه دي که د هر خلک دي، دا په هغه وخت کې چیرې وو چې د افغانستان جهاد چې ولې جهاد نه ویل؟ دا ټول د امریکایانو لاسپوچي دي او پرې وخوا سره ګیلېږي.
توخی صاحب مننه. تاسو د جمهوریت په وخت کې د طالبانو له دریځه دفاع کوله او همدې خبرونې ته به مو زنګ وهو. مننه چې زنګ مو وهو. البته د دې پروګرام په مقدمه کې هم ما خپله دې ته اشاره وکړله چې او د ناروې د شورا د کډوالو د شورا د مشر ژغ مې خپور کړو چې هغه وایي چې د طالبانو له ځینو وزیرانو سره خبرې کړې دي، هغوی له دې سره مخالف نه دي. یعنی دا خبره شوې وه په دې خبرونه کې. د همدې توخی صاحب د خبرو په ارتباط که مارش صاحب ستاسو نظر واخلم. مارش صاحب، بله اوس اورم.
یو خبره دې که دا درسته ده چې دوی وعدې ورکوي، دا کوم مشکل نشته. وعده ورکول عمل فرق کوي. که چیرې وعدې ته میکانیزم او سیستم جوړ نظم جوړو، یو خدا زه په عمومي کچه باندې وایم چې افغانستان نوی جوړ نه سه او نوی نظام به سره نغی. دلته هر څه موجود و، دلته نظام و، سیستم و. متاسفانه داسې ښکېلاک داسې او هغه لري معمولا چې نوی ګوډاګی حکومت چې راولي ټول سیستم پرې ورانوي، صفر نه بیا بېرته شروع کوي. دا جدا خبر ده. او که ووایي چې طالبان مثلا په یو نیم کال کې ونهسوه که دا د دوی عدم کاري ده، یعنې نوبلتیا نه لري. په لیبیا کې، په مصر، په عراق کې دوه میاشتې موقت حکومتونه جوړ شول، ټول مسایل یې بېرته یا کړل، بېرته له سره جوړ کړل. مان څنګه دومره وخت دوی نشي کولی. بله مسله، کله چې دلته په افغانستان کې مولې چې نظام سیستم و، دلته اسلامیت و، کفر نه و، یعنی مسلمانی و، ایجاب و. داسې نه چې دوی راغله دوی مسلمانان کړل. څنګه په اول کې راغله تنا پوهنتون و لوړو تحصیلاتو ته غږ ونه کړه ځکه هلته ایجاب مراتېده. بیا یو کال وروسته، تقریبا یو نیم کال وروسته، بیا اعلان په دې باندې کوي نو اول که کمی جاب نو سیستم نو نبی اول ویزا زور کوله خو خانه خالت سیستم و هر څه و تا و ابتدایی یا لونانی تا مکاتوب تم تا اجازه ورکله سر سانوی تا تاسو اجازه ورنکره خود دیکه معلومه ده سیاسی مسئله ده سیاسی خبره ده بیا تا سیستم چه وای تر کلا پوری لاس کالا پینزه کالا چو کالا تاس بیا سیستم جوری خو کارا ده پاوالا دوره کم ده طالبان و دا طالب اگه طالب فرنکه یو ملا عمر خون یو سیستم یو پروگرام وان دا تو پینزه کالا دی اونس کلای چینجونه نکار تا پریدی ترونی زبان تا پریدی یا تعلیم تا پریدی نو بیا نو دا خدا خو ملت خدا مسائل پا سرگ ما دیوینی اقای خو چونه سی پتا نره پا سرگ ما دیوینی آده دی پینزه کالا پرینه خود لی واسم یو نیو کال نپریدی بیا کل پریدی و کل لرکه پا بارا دی اسلام صرف اسلام بانا کرده شکر الحمدلله افغانستان نه ریف سر مسلمانان دی ایجاد و تمرات هر چسته شک و تردی جورد پا خپل اولادو ما دی اتحام وردول
مارچ صاحب ستاسو د خبرې په تایید تاسو مخکې چې خبرونې سره یو ځای شوې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر مسلې ته مو اشاره وکړه. د ناروې د کډوالو شورا د شورا مشر وایي د کار پر مهال د افغانانو له دود سره سم ښځې او نارینه په دفترونو کې بیل کړي دي او په تیرو شلو کلونو کې د دوی موسسې په یغو سیمو کې هم کار کاوه چې د طالبانو د وسلوالو تر لاس لاندې وو. یعنی په یغه وخت کې ستونزه نه وه، اوس ستونزه پکې را پیدا شوې ده. د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کو اغلی کړو خیل که دغه سلسله هم داسې روانه وي، ستاسو په باور افغانستان څه پیشګویي کوي؟ افغانستان په کومه خوا روان دی؟
معلم در یو ستره اندیښنه ده چې ټول افغانان ورسره مخ دي. طالب بیغه نسی پوسی سی څه کوي، متاسفانه هغه اجرات کوي چې نه په اسلام کې شته، نه په انسانیت کې شته او نه په افغانیت کې شته. تو حساب ته ورته ما چې طرز العمل باندې کار روان ده، متاسفانه دغه خبرې دي چې ته هم پلوي کوي. ته په دې باندې نه خبر چې نن په افغانستان کې له 2 میلیون نه زیاته اته دوه نیم میلیونه کونډې دي او دا کونډې په کور کې نارینه نه لري. ته د هغو میرمنو له وضعیت نه نه یې خبر چې نن له ولږې او له برق سره مخ دي او مرګ تهدیدوي. خو ته خوشحاله یې دې لپاره چې نوم د ښځه ځان د معرفي کسب کوم ځای نه غږېږي. دا به الله له تا نه هم پوښتنه کوي چې څنګه د یوه ظالم حمایت کوي، ځکه چې دا کله چې عباس تانک ځای نه منی زه ولې ومنم په صفت یوې افغانې میرمنې. بله څه دا پیګم تشخیص کولم چې ما لپاره ولس مهمتره دی یو حاکم ډلې نه که هغه جمهوریت کې وي او که هغه په ستا په غوښتنه باندې. د افغانستان وضعیت ډېر خرابه دی. نن موږ تاسو پیګي چې موږ 5 میلیونه ماشومان له سوی تغذي سره او له مرګ ګواښ سره مخامخ دي. نن په افغانستان کې تقریبا 9 میلیونه خلک د خوراک د کموالي له هغه آخرین مرحله ته رسیږي چې یو مرحله لري له قحطي سره مخ کیږي او دا مطلق وخت مرګ ده چې هغه به هغه وضعیت چې کورنۍ به یو ورځ یا دوه ورځې به ډوډۍ نه لري. اوس خو دې کېده چې یو وخت ډوډۍ کم شوي، نو شاید هغه د یوې ورځې ډوډۍ ونه لري. دا یو بدترین بشري بحران دی او متاسفانه د اکثره قربانیان به ماشومان او میرمنې. امیدواره ما چو دنیا هغه محدودیتونه په مغ وکدارانو چې غلط فیصله کی په مغ باندې دا محدودیتونه وځه کی چې دوی خپل اقتصادي ضربه وګوري نه دا چې خور او بیچاره ولست. دنیا همیشه متاسفانه داس تزریات وځه کوي چې تاوان ولست رسیږي. امیدوارم چې دوی په سفرونو د دوی په بزنسونو د دوی په کورنوي باندې محدودیتونه وځه شي چې دوی تاوان ورکړي نه دا چې افغان ولست.
مننه انصاری صاحب، په لنډو که تاسو یو وړاندیز وکړئ چې څه باید وشي چې حالت د بهبودي خواته روان شي.
زه فکر کوم چې موږ که د خپل ولس، خپل ټولنې او خپل هیواد د پرمختګ په فکر کې شو او ټول سره لاس یو کړو، موږ به د بهبود خاوندان شو. او که داسې وي چې حکومت له ولس سره ټکر او ولس له حکومت سره او پخوانی چارواکي له دواړو سره په ټکر کې وي، رسنۍ هم بل خواته مصروفي وي، اعلان ټول عمر په دغه بحثونو ستاسې هم تېر شو، زموږ هم تېر شو، په دې څه نه جوړېږي. موږ فکر کوو چې لکه څنګه چې شرعي حکم دی چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغې خادم وي. په دې فلسفه څوک چې د قدرت په ګدۍ ناست وي هغه د ملت او د ولس او امت خپل بادار وګنی او سرداری وګنی او ځان خادم وګنی، دغه څه چې مونږ په څوک په پردي دربار او دغه کې خدمت کوي، دغه څه خدمات یو کې هم بندین ترقی کوي، هم بمولس ترقی کوي، هم بموطن ترقی کوي.
مانه یا په یوه جمله کې انصاری صاحب، رسنۍ څوک، ازادي راډیو څوک، تاسو رسنۍ یاد کړئ، ازادي راډیو څوک.
هدف می دا و چې مونږ باید ټول سره لاس یو کو، یعنی هدف می دا دی چې رسنۍ به څرګان مستوي دي، نورې زله شین شو خو سمې ګونا کنه فلاره نه برابرې کوو، کارپوهانو د علما او د نورو ټول په یو فکر چې ټول د وطن او د ولس او د دین خدمتګار شو، د تربګنۍ نه نور لاس واخلو او د خونړي انقلابو د څپو نه د ملت وژغورو او د ترقیاتي انقلابو
پر لور. ماننه ماننه انصاری صاحب، ماننه ماننه مارج صاحب، په لاندې تاسو نظر مخلم چې بیا خبرونه راټولو.
خبره کوم په یو نیم کال نه زیات طالبانو ونصر کړی چې حکومتداري په هغه حکومت څه په کوم معیار او سیستم باندې کېدای سي او نړیوالو اصولو ته کنوانسیونو کنفرانسونو لایو ته رعایت وکړي، دې ته ځان اړ نهسه کړ. نو بیا بهتره به دا وي چې دغه نظام پریږدي کار اهل کار ته، دوی به هم په کې یو بل زامت یو نوې ادارې ته چې وکړی چې دغه ستونزې هم حل کړي، نړیوالو سره اړیکې هم جوړې کړي، بقا
عزت حیثیت هویت د افغانستان باندې. مننه عزیزالدین معارج، شینکی کډوخیل او صدیق منصور انصاری، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
زپر تقدیر زرار وانسل